أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. دا آیات کریمه د سوره بقره یو سلو نه اتایم آیات دی. په دغه آیات کریمه کې الله جل جلاله دوی مهم خبری بیانوي. یوه مهمه خبره دا ده چې یهودیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړل چې یا رسول الله، دغه میاشت چې راخیږي په شروع کې دغه سپوږمۍ ډېره نازکه وي، د ورځو په تېرېدو سره کراره کراره دا سپوږمۍ غټیږي غټیږي، حتی چې څوارلسم او پنځلسم باندې پوره سي، او ورپسې د پنځلسم او شپاړسم وروسته دا سپوږمۍ بېرته نری کېږي، ورځ تر بلې نری کېږي نری کېږي، تر داسې اندازې پورې چې پر اوه ویشت اته ویشت باندې ډېره نازکه سي، بیا ورکه سي، بیا بېرته د دې خوا څخه راپیدا سي. دا نو ولې داسې وي؟ او دا سپوږمۍ د څه لپاره پیدا شوې ده؟ ګټه او فایده یې څه شته؟ یهودیانو دا پوښتنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کول. په یو روایت کې راځي چې دا خبره یهودیانو نه کول، دغه سوال یهودیانو نه کاوه، یو مسلمان ته دا سوال پیدا و چې یا رسول الله، په دې کې د الله څه حکمت دی چې دا سپوږمۍ په دغه ډول باندې کېږي؟ نو الله جل جلاله دغه آیات کریمه نازل کړي. په دې آیات کریمه کې دغه پوښتنه جواب او دوهم مهم مقصد په دې آیات کریمه کې دا بیانیږي چې تر اسلام مخکې په مسلمانانو کې رواج و چې مسلمانان سویلانه او کافران و، په هغه مهال د جاهلیت په وخت کې یو رواج په دې کې و، هغه داسې و چې کوم کس به حج ته ولاړې، په دې کې د کفر په وخت کې هم د حج رواج و، حج ته چې به ولاړې طواف به یې وکړي، د هغه څخه وروسته به بېرته راغی، نو د دې رواج داسې و چې کور ته به د دروازې د خوا نه راتی، چې حج به یې ادا کړي کور ته به د کور د شا د خوا پر دیواله راوښتي. دا په دې کې یو ډول نیکي وه، او دغه کور ته د شا د خوا راتلل دا دې یو ډول د دین کار بلی. دا په دې کې رواج. او بله خبره پکښې دا وه، کله چې به یې د حج یا د عمرې لپاره احرام وتړي، د احرام په منځ کې به که به یې کور ته ضرورت سو، نو کور ته به راتلی، کور ته به د خونې د دروازې د خوا نه ورتي، د بام د خوا به ورته راکښته کېدی. دا دې یو ډول رواج په ځان کې درلودی. الله جل جلاله په دغه آیات کریمه کې د دوی دغه رواج رد کړی دی، او تا یې ښوولی دی چې دا د دین یوه نیکي نه ده چې تاسو کورونو ته د شا د خوا راځی او یا خونو ته د بام د خوا راځی پر بام باندې راوړی، دا نیکي نه ده. د نیکي حقیقت الله په دې آیات کریمه کې بیان کړی دی. د دواړو خبرو خلاصه وایو، دا چې د سپوږمۍ جواب الله جل جلاله کړی دی، او دا چې الله جل جلاله نیکي ښودلې ده، د دواړو خلاصه وایو، بیا آیات ترجمه کوو. هغه پوښتنه چې یهودیانو کول د علیه السلام څخه، او یا یو مسلمان صحابي کول چې دغه سپوږمۍ د څه لپاره ده، ولې دغسې وي، الله جل جلاله یې په دې آیات کریمه کې جواب کړی دی، او علیه السلام ته فرمایي وای دی به ستا څخه د سپوږمیانو په اړه پوښتنه وکړي چې هره میاشت رانوی کېږي، ته دوی ته دا ووایه چې الله جل جلاله دا میاشت د دې لپاره پیدا کړې ده چې په دې کې یو غټ حکمت دی. هغه حکمت دا دی چې ډېر خلک د دنیا ژوند د دغه سپوږمۍ او میاشتې د لارې ترسره کړي. څنګه؟ یو څوک د یو چا سره مزدوري کوي د یوې میاشتې لپاره، یو څوک د میاشتې نیمایي کار کوي، یو څوک د بل چا سره معامله د یوې میاشتې لپاره کوي، یو کس د یو چا سره قرض د یوې میاشتې لپاره کوي، او یو کس
و یو شاعت خاص انعام دی وی میاشت د فار و نور کی تاسو مسائل چې سراواق د دامه بشمار دی ریتی تاسو د الله جل جلاله د دغه میاشت کی په برکت د خلکو ترمنځ معلومه کړی دی کنا دا میاشت نه وای د سپوږمۍ نه وای اول او اخر او منځ نه معلومه دلای نو د خلکو څخه به ډیر د دنیا د ژوند کارونه ورکسی وی وای خلکو ته به د خپلو معاملاتو په اړه معلومات نه وای د میاشت سر دا هم خلکو ته معلومیږي منځ هم معلومیږي پای هم معلومیږي ظاهرا ګټه یې دا ده چې د میاشت سر چې وي هم خلکو ته معلوم وي وایي میاشت نری ده اول یې د شپې دي که چیرې تاریخ ورته معلوم نه وي هم دا شی ورته معلومیږي او که د میاشت منځ هم ورته معلومیږي وایي دا میاشت تر لسو تېره سوې ده او که د میاشت اخرې لس شپې هم ورته معلومیږي دا الله جل جلاله یو داسې جنتري و خلکو ته ورکړې ده چې په دې باندې بزګر هم پوهیږي د غره سړی هم پوهیږي بې تعلیمه هم پوهیږي تعلیم والا هم پوهیږي او بله خبره دا ده چې په اسلام کې بل مهم رکن چې هغه حج دی هغه د دې میاشتې او د دغه سپوږمۍ د تاریخو په معلومېدلو سره معلومیږي ځکه د اختر میاشتې چې راشي نو دا که چیرې دغه میاشتې نه وي خلکو ته به معلومات نه کېږي چې حج په کوم موسم ادا کېږي په کوم وخت ادا کېږي پاته دا نور حسابونه چې دي دا خو بیا که چیرې یو څوک وکړي چې هغه علم والا یې پوهه والا یې معلومات والا یې کولی شي عام خلک یې نه شي کولی د هغو مشکلات نه شي په حالیدلی الله جل جلاله د عامو خلکو مشکلات د ټولو معاملاتو ته د دغه سپوږمۍ د لارې حل کړي دي د حج ورځې د دغه لارې معلومې کړي دي او دې ته ورته نور شیانې هم معلومې کړي دي که څه هم نور شیان نه معلومېږي لکه رمضان میاشت و اخترونه او دې ته ورته نور شیان دا د حج انتخاب ځکه الله جل جلاله وکړي چې دا مهم رکن دی او تر اسلام مخکې پاره هم پیژندي چې دغه حج دا د دې یو عبادت دی او د دغه میاشتو د لارې څخه جوړېږي او برابرېږي حاصل دا خلاصه ده چې میاشت الله جل جلاله ځکه پیدا کړې ده چې د خلکو د وختو د معلومولو لپاره یوه مهمه وسیله ده ډېرې معاملې د دې لارې کېږي او د میاشت په پای منځ او آخر کې ځکه تغیر کوي چې عام خلک هر سړی په پوه شي چې د میاشت اوله ده منځنۍ یې ده منځ یې دی او آخر یې ده دا یوه خبره او دا دهمې خبرې خلاصه دا ده چې کفارو به دا رواج درلودی چې کورو ته به د شا د خوا راتلل الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې رد کړل او په دې آیت کریمه کې دوی ته وفرمایل چې تاسو دا ګمان کوئ چې کورو ته د شا د خوا راتلل دا نیکي ده الله وایي دا نیکي نه ده نیکي دا ده چې ته تقوا ولرې په زړه کې د الله ویره ځای کې په رښتیني ډول باندې د الله څخه وویرېږه د الله څخه ویره دا ده چې د الله ټول احکام ومنې او د ټولو هغه کارونو څخه ځان وساتې چې الله منع کړي وي دا تقوا ده نو که چیرې ته نیکي کول غواړې نیکي دا ده چې تقوا ولرې او نیکي دا نه ده چې ته کور ته د شا د خوا راشې بلکې دا د دین عبادت د دین یو جز نه دی د دین یوه برخه نه ده دا یوازې د کفارو هغه رواج دی چې په دې کې پاته شوی دی نو آیات ترجمه کو الله عز وجل فرمایي ويسالون دوی به سوال وکړي پوښتنه به وکړي که ستا څخه عن الاهله د میاشتو څخه قل ته ورته ووایه هي دا میاشت چې دي مواقیت وختونه دي للناس د پاره د خلکو والحج او د پاره د حج د حج د معلومولو او د نورو دیني اعمالو د معلومولو لپاره دغه میاشت وختونه دي او د خلکو بشمار زیاتو معاملاتو د معلومولو لپاره دغه میاشت وختونه دي که چیرې دغه میاشت نه وي نو ډېر د غرو خلک چې هلته علم نه وي تعلیم نه وي پوهه نه وي او په سهاراو په لیرو ځایو کې چې هلته دا سهولتونه نه وي حسابونه نه وي هغه به د ډېرو مشکلاتو سره مخ وي دغه معاملات یې به نشي ترسره کولی د میاشتې منځ و پای و اخر به نه ورته معلومېږي ژوند کول به ورته ګران وي دا وختونه الله جل جلاله پیدا کړي دي هر چاته الله جل جلاله داسې رب دی چې د خلکو ټوله مشکلات یې حل کړي دي په هره زمانه کې په هر وخت کې هغه د ژوند ضرورتونه یې په داسې ډول باندې پوره کړي دي چې هېڅ تغیر او تبدیل هم نه پکې راځي دا هم د خلکو د معاملاتو د پوره والي لپاره دا هم یو ضرورت دی الله یو داسې جنتري ورته جوړه کړې ده چې هېڅ نه کمپیوټر ته ضرورت لري او نه د حساب ماشین ته ضرورت لري نه لیک لوست ته ضرورت لري هر سړی په پوهېدلی شي وليس البر او نه د نیکي بأن فدير سر تأتو شتا سرازي البيوت كورونا تا من ظهور هذا شاد فاسخ دي كورونا ستاسو پا گمان تاسو چه حج تولار سي دا هغه خوا چه راسي کورو تا دا دروازو دا طرف سخه نورزي بلکی دا شاد طرف سخه ورزي الله ويداني كي ندا وليس البرو او ندنی کی بی ان پتی کار سر تأت البیوت چه تاسو راضی کورونو تا من ظهور ها دا شاد طرف زقد دی کورونو ولیکن دون خبر دا البر نیکی چه دا من دا حق چا دا یا البر دا نیکی خاون چه دی من حق توقی اتقا چه زان وساتی دا نارواو سخا او فزر که دا اللہ وی رضای کی او وقت البیوت او تاسو راضی و کورونو تا وقت راضی البيوت كورونة من أبوابها دا طرف سخة دا دروازو خلو يعني دا كورونة دا مخ دا طرف سخة دا خلو عام دروازو دا طرف سخة خلو كورونة ترازي واتقوا الله أو وبرجي دا الله سخة لعل دا فار دا دي چكم تاسو تفلحون تاسو خلاص سي ترهاق محالة پوري تاسو خلاص يداي نسي ترسو چه ده الله جل جلاله ویره مقضره که نیزای کرده او ده الله سخه ویره دلی نیست تر آغا محال اخلاس ادای نسی نستازو کامیابی و خلاسون او نیکی به آغا محال پا برخوی چه ترسو ده الله ویره پزره که زای کرده وی او ده بیزای کارون و رواجو نفریردی پا دی که نیکی نست ده شاد خواد خورو مردی ده خورو خورو ده دروازو ده لارو ورس او یو خبر داده چه الله جل جلاله ده دیمیاش چه وجه داس بیان پر چلا د خلق لپاره وختونه دي او د دې لپاره الله جل جلاله دا حکمت بخشی شي دي چې د میاشتې په اول سر کې سپوږمۍ نازک وي نری وي په منځ کې بیا دبل وي او په پای کې بیا نری وي د دې لپاره چې عام خلک د دې څخه استفاده وکړي چې دا د میاشتې لس ورځې دي دا یې اولې لس ورځې دي دا یې د منځ لس ورځې دي دا یې د پای لس ورځې دي نو ځینو خلکو ته به حتما دا سوال پیدا شي چې دا دلیل چې الله جل جلاله ویلی دی دا به نو څنګه وي حال دا چې دغه سپوږمۍ ځکه نازکیږي او ډبلیږي چې د لمر او د سپوږمۍ په منځ کې ځکه حائله سي دغه سپوږمۍ چې دا اصلا یوه سیاره ده چې الله پیدا کړې ده کله چې د لمر وړانګې دې ته برابرې سي نو دا یو ډول روشانه سي کله چې روشانه شول هغه روشنایي بیا پر مځکه باندې ولویشي لکه مرته چې سړی هنداره ونسي پر هغه سایه باندې بیا لیرې رڼا کي لکه ګروپ یا د لاس شراب سړی واچي داسې رڼا کي دا سپوږمۍ هم لکه یو هنداره دغسې ولمر ته برابره ده د دغه لمره څخه نورانیت اخلي او بیرته انعکاس کي مځکه په معلوموي مځکې ته روشنایي ونه ورکي نو دا چې کله هغه سپوږمۍ او لمر پوره سره برابر وي نو سپوږمۍ پوره معلومېږي او کله چې لږ ځینې پټه سي سپوږمۍ ځکه یې په مابینځ کې حائله سي نو سپوږمۍ یو لږ نازکه سي بیا چې دوهمه شپه تېره سي ځکه ډېره حائله سي بیا سپوږمۍ نوکې نوره پسې نری سي قرار 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 آخر نو پر دغه نویشتم او اتویشتم باندې د لمر او د سپوږمۍ په مابینځ کې ټپه ده او ځکه راشي او د سپوږمۍ نه معلومېږي نو خلک سره دا فکر پیدا یي چې دا سپوږمۍ خو ځکه نازکیږي او ډبلیږي چې دا مځکه یې په مابینځ کې راځي نو دا خو د دې لپاره نه دي چې خلکو ته د میاشتې اولې لس ورځو د منځ لس ورځو د پای لس ورځو ته معلومې شي دا خو دا د مځکې حیلولت دی دا د مځکې په منځ کې واقع کېدل دي په دغه وجه باندې نازکه کېږي او ډبلیږي دا سوال به ځینې خلک کوي نو دا خلکو ته دا صرف جواب ویل پکار دی چې دا اصلا د هغه چا خبره ده چې هغه په عقیده کې کمزوروالی ولري په دنیا کې قانون داسې دی چې الله جل جلاله هر کار ترسره کړي هغه کار ته یو سبب پیدا کړي کار یې پیدا کړي کار ته یې سبب پیدا کړی وي لکه سپوږمۍ چې پیدا کړې ده سپوږمۍ ته یې سبب لمر پیدا کړی دی چې د لمر وړانګې باندې برابرې شي او د هغه وړانګو څخه سپوږمۍ انعکاس کوي ورپسې بیا مځکه روښانه کوي او درخت یې پیدا کړی دی د درختو د بقا لپاره سبب اوبه پیدا کړي دي د چنو د کاریزو لپاره سبب باران اورې پیدا کړي دي او د غنمو د کرون لپاره سبب مځکه پیدا کړې ده د مځکې د تاثیر شندور لپاره سبب اوبه پیدا کړي دي تا د الله قانون دی چې په دنیا کې هر یو کار ترسره کړي هغه ته سبب هم برابرې دا چې سپوږمۍ الله پیدا کړې ده او سپوږمۍ نازکوي او ډبلیي او بیا وروسته نازک کوي په اول سر کې هم نازک کوي. د دې لپاره الله سبب دا پیدا کړی دی، دغه ځمکه سبب پیدا کړی دی او لمر یې سبب پیدا کړی دی، دا د ځمکې سیاره یې سبب ده. داسې څه شیان شته راځو پسې آیات کریمه.
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم.
تغ اياتنا چديده د جهاد په اړه باندې نازل شوی چې هغه په دې ډول باندې چې د اسلام په شروع کې چې کله مدینه منوره ته له هجرت نو سوی تر هغه مهاله پورې مسلمانان منع و د جهاد کولو څخه، مسلمانانو ته یوازې او یوازې د دعوت لاره وه. د دعوت هم څو مرحلې وې. لومړۍ مرحله یې پټه د دعوت وه، بیا د څه وخت په تېرېدو سره د دعوت مرحله یې څه ښکاره شول، ورپسې بیا ښه ښکاره شول په عالمیه باندې او و ټولو خلکو ته حکم داسې و چې لکم دینکم ولی دین، تاسو لره خپل دین دی او موږ لره خپل دین دی. مسلمانانو ته جایز نه و چې د کفارو سره جنگ وکړي، بلکې الله جل جلاله په نبی علیه السلام ته امر کوي ادفع بالتی هی احسن، په یو نیکه طریقه سره د دې سره مجادله یې حسنه کوه، دلایل ورسره وایه، جنگ و جهاد و قتال مه ورسره کوه. او بل ځای کې وما علیهم بمسیطر، ته پر دې باندې مسلط نه یې، یعنی پر تا باندې لازمه نه ده. وما انت علیهم بمسیطر، پر تا مکلفیت نشته چې ته به خامخا دوی د اسلام دین ته راولې په زوره به یې راولې، ځکه مسلمانان ضعیف وه، د کفارو لشکرې ډېرې وې، پوځونه یې ډېر و، قوت یې ډېر و. هره لحظه او هره دقیقه د دې ویره وه چې مسلمانان شهیدان شي، زخمیان شي، بنجان شي. او داسې هم وسوه د ډېرو مسلمانانو مالونه کافرانو په زوره ځینې واخیستل، اولادونه یې ځینې وګرځول، ښځې و کوشنیان یې ځینې وګرځول، بنجان یې کړل، شهیدان یې کړل. دغه د اسلام دین یې نه و خوښ، شیطان د دغه کافرانو په زړه کې ور اچول چې پام د اسلام دین ونه مني. کله چې هجرت رامنځته شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته مهاجر شو، څه مسلمانانو قوت پیدا کی او د اسلامي حکومت تدوین او تاسیس وشو، نو الله جل جلاله مسلمانانو ته د جهاد اجازه ولا ورکړل او څو احکام یې د جهاد و مسلمانانو ته بیان کړل. اول حکم یې دا بیان کړي چې تاسو د الله په لاره کې جهاد وکړئ، دغه کافران چې هر چیرې کې تاسو یې مه پرېږدئ. او په دغه آیات کریمه کې څو حکم بیان شول چې تفسیر لیکلي، یو دا چې هر چیرې په هر زمانه کې مسلمانان وي، پر مسلمانانو باندې جهاد فرض دی. البته جهاد دوه ډوله دی، یو جهاد فرض عین دی، یو جهاد فرض کفایه دی. که چیرې پر مسلمانانو باندې کافرانو یو ځای یرغل نه و کړی، کافران په خپله خاوره کې وسېدل او مسلمانان په خپله خاوره کې وسېدل، پر مسلمانانو باندې جهاد فرض کفایه دی چې پر دغه مځکه باندې تر هغه مهاله وجنګېږي تر څو په ټوله مځکه کې د الله دین نافذېږي، په ټوله مځکه کې د لا اله الا الله محمد رسول الله ویونکي پیدا شي او بتپرستي او شرک او د الله د دین بغیر نور ټوله دینونه ختم شي. پر دغه مهال باندې جهاد فرض کفایه دی. د فرض کفایه حکم دا دی که چیرې د یو ملک څخه زر نفره یا لس زره یا شل زره دی کار ته وژه وله ورکړي او په دې ملک کې دوه میلیونه انسانان وي، د ټولو غاړې په خلاص دي. او که چیرې یو لانه ولاړې، د ټولو غاړې بندې دي. د فرض کفایه دی. او بل جهاد فرض عین، که چیرې یو کفر ملک پر مسلمانانو باندې یرغل وکړي، د مسلمانانو واک یې په لاس کې واخیستي، مسلمانان یې ووژل، بنجان یې کړل او د هغه ملک تصرف او اختیار یې په خپل واک کې واخیستي او مسلمانان یې ازادۍ ته نه پرېښول، دغه وخت نو نفیر عام دی. په دې وخت کې بیا جهاد پر هر کس باندې فرض دی، که هغه نارینه وي، که ښځینه وي، که ځوان وي، که سپینږری وي، که غلام وي، که آزاد وي، پر ټولو باندې جهاد فرض عین دی. نو په دغه آیت کریمه کې الله جل جلاله مسلمانانو ته د جهاد امر کړی دی. دا تفسیر یې بیا په تفسیر شریف کې لیکلی دی. په هر صورت باندې او مسلمانانو ته نور احکام هم په دغه آیاتو کې ورښودلی دي. یو حکم یې دا ښودلی دی چې هر چیرې تاسو ولاړاست د جهاد دپاره، تاسو به پر دوی باندې تعدا او تیری نه کوئ. د تعدا او د تیری څخه مطلب دا دی چې تاسو به د کفارو سره که جنګیږئ، د هغو ښځې به نه وژنئ، مګر که چیرې په ښځو کې داسې ښځې پیدا شولې چې جنګېدلې، بیا تاسو ته وژل جایز. د جنگیدو څخه هم دا نه مانا چې یوازې به یې توره په لاس کې. ځینې ښځې داسې وي چې د کافرانو سره په لشکرو کې راوتلي وي، کافرانو د تشویقولو لپاره، د مسلمانانو په مقابل کې د جنگ د تیزولو لپاره کافران تشویقي. د داسې ښځو مرګ هم جایز، که تورې په لاس کې وي داسې ښځو مرګ هم جایز. معاونین یې د دوی چې د دوی کارونه اوس ترسره کړي او دوی خدمت یې کړي، توره بل چلوي، دا نور کارونه دي چې د داسې ښځو په مقابله کې ترالل هم یې مرګ جایز دی. خوشه دا ده چې اسران سي او استرقاق مریتوب او مینځتوب ورته غاړې سي، په دې کې د دوی اصلاح راسي. او بله حکم دا ورته شي د تعدام څخه دا دی چې وایي کله تاسو ولاړس په جنګ کې د کافرانو سپین ژیري مه وژنئ، مګر هغه وخت که مقابلې ته راوتلي وه او د مسلمانانو سره یې جنګ کوئ، او تاسو د کافرانو ماشومان مه وژنئ. که چیرې په کفارو کې ځینې راهبان وي، هغه راهبان ادا وي چې د دوی خپل عقیده دا وي په خپل ملک و په خپلو کافرانو په دې کار نه لري، د ټولو څه جلا سوي هلته په غره کې ناست چې د ده په خپل عقیده باندې د خدای عبادت کوي، پر هغه باطل دین باندې دنیا پرېښي، په جنګو په دا سلسلو کار نه لري. که تاسو ورلس دغسې راهبان مه وژنئ، هغه کسان ووژنئ چې ستاسو سره جنګېږي. او که چېرې تاسو ته ژوندي په لاس درله اسران یې کړي، د اسرانو لپاره بیا بېل حکم ده. الله جل جلاله دا حکم بیانوي او همدا ډول دا حکم بیانوي، وایي کله چې تاسو جهاد کوئ، که چېرې په حرم شریف کې دوی پر تاسو باندې تجاوز وکړي، تاسو د خپل ځان د دفاع په خاطر باندې پر دوی حمله کولی سي. دا آیتونه ترجمه کړو، ځینې جزئیات نور هم پکې شته چې هغه به بیان کړو. وقاتلو، او تاسو جنگ وکړئ، فی سبیل الله، په لار کې د الله جل جلاله، الذین، د هغه کسانو سره جنگ وکړئ، یقاتلونکم، چې ستاسو سره جنگیږي، ولا تعتدوا، تاسو ظلم مه کوئ، تیری مه کوئ. یعنې د هغه کسان چې هغه د جنگ جوګه دي، د جنگ توانایی لري، ستاسو سره جنگیږي، د هغوی سره وجنګیږي، تعدا او تیری مه کوئ. کم کسان چې ستاسو سره نه جنګېږي، چې هغه سپین ږیري دي، ماشومان دي، ښځې دي، راهبان دي، په دا کمزور انسانانو باندې تیری مه کوئ، دا مه وژنئ. ان الله، بې شک الله جل جلاله چې دي، لا يحب، محبت نه لري، المعتدین، د ظلم کوونکو سره، د تیری کوونکو سره. وقتلوهم، او تاسو ووژنئ دي، حيث تقفتمو، هر ځای چې مو پیدا کړل، وقتلو، تاسو ووژنئ هم دي دغه کافران، حيث هر ځای سقفتموهم، چې تاسو پیدا کړي دي. واخرجوا، او وباسئ هم دي، من حيث، د هغه ځای څخه، اخرجوکم، چې تاسو ایستلي یاست. دغه کافران چې و د مکې مکرمې مسلمانان یې د خپل مألوف وطن یعنی مکې مکرمې څخه په زوره ایستلي وه، او ځینې دې ته اړ شوي وه چې هجرت وکړي، نو تاسو هم دي د دغه مکې مکرمې څخه وباسئ. اول فتنه تو فتنه یعنی کفر، اشد دا ډیر سختی من القتل، تر وجلو. دا چې مکه مکرمه محرم شارو، په حرم کې جنگ کول ناجایز و، حرام و، د الله بیتا و. الله عز وجل و دی ته امر وکړي، که چیرې دی پر تاسو باندې یرغل وکړي، نو تاسو دی ووژنئ. ځکه دی که په دغه ځای کې اوسیږي، درې سوه شپېته بوتان ایښي، د الله دښمني، د الله په دافاکه بیتا کې کوي، دغه کفر دا تر جنگ بد، نو تاسو د دې دا بوتان ماتي او دوی ووژنئ، راویې باسئ. ولا تقاتلوا، تاسو جنگ مه کوئ هم د دې سره، عند المسجد الحرام، په نیز د مسجد حرام، په حرم شریف کې دننه تاسو د دې سره مه جنګېږئ، حتی تر هغه وخته پورې یقاتلوا، چې دوی جنگ کوي کوم ستاسو سره، دوی په دا مسجد حرام کې. فان قاتلوا، که چیرې دوی جنگ وکړي کوم ستاسو سره، فقتلوا، فاستاسو جنگ وکړي هم د دې سره، کذلک، په دغه ډول باندې جزاء الکافرین، جزاء د کافرانو ده. مسجد حرام دا د امن ځای دی، حرم شریف د امن ځای دی، په حرم شریف و مسجد حرام کې جنگ کول منع دی، یوازې مسلمانانو ته اجازه وسول په خاص وخت، هغه هغه وخت چې کله مسلمانان د حدیبیې په صلح کې د کافرانو سره روغې جوړې ته ورسېدل، او په هغه حدیبه کې یې داسې روغه وکړله چې د کافرانو او د مسلمانانو په منځ کې به لس کاله جنگ نه وي، او شش کال به مسلمانانو عمره نه کوي، راتلونکي کال به قضای عمرې لپاره راځي، او کله چې راتلونکي کال راله هم درنه سلا به حرم ته نه رادننه کي، د مکې د ښار د باندې به درنه سلا ایږدي، یوازې به تورې ورسره وي، هغه به هم په هغه خپلو پوښو کې وي، په غاړه به یې ځړولې وي. راتلونکي کال چې مسلمانان راغلل، د دوی د غدر او منافقت څخه وېرېدل. په داپسې آیات کریمه کې هم راځي، الله اجازه ورته وکړل که چېرې دوی پر تاسو تیری وکړي، تاسو هم تیری باندې وکړي، که دوی ستاسو سره جنګ په مسجد حرام کې وکړي، تاسو هم جنګ ورسره وکړي. تاسو اجازه سته چې د جنګ اجازه ورکړه شول. نو ځینې مفسرین او فقهای کرام لیکي چې دغه حکم منسوخ دی، ورپسې چې مکه مکرمه فتح شول، بیا هیچ چاته د جنګ کولو اجازه نشته په حرام شریف کې. هر رقم چې وي، هر څوک چې حرام ته ننوتي، هغه په امن دي، که کافر ننوتي، که قاتل ننوتي، که ظالم ننوتي، په حرام کې په زور به نه راباسي، په تکتیک په حکمت به راباسي، هلته به جنګ نه وي، وینه تویول به نه وي، اجازه نشته. ښه مثال یې دا دی، تقریبا دېرش کاله مخکې شاوخوا چې ځینې کسان په حرام ننوتلي وه، په زور کوتتایه کول، نو هغه کسان د سعودي حکومت په زور نه دي راایستلي، نه یې ټکان کړي دي ورسره، او نه یې په بمباري ویشتلي، مسلحانه جنګ یې نه دی ورسره کړي، شاوخوا یې ورسره کړي وه، دننه حرم ته نه ورتلل، جنګ یې نه ورسره کوي، د الله په بیعت کې ویني نه تویولې، ځکه دا معنا وه. نو بیا وروسته یې د باز په زیرا باندې راویستل، چې حرم ته یې اوبه ور ایله کړلې، او د هغه څخه وروسته هغه اوبو ته یې برف ورکړي، نو د دې ژوند هلته تریخ شو، مجبوره شوه چې تسلیم شي او راووسي. او ځینې فقها بیا په دې عقیده دي، وایا هر وخت که چیرې د دې ویره شول چې فتنه په مکه مکرمه او حرم کې پیدا شي، او د مسلمانانو غټ تقریب رامنځته شي، مسلمانانو ته جایزه ده چې دننه په حرم کې هم د دې سره جنګ وکړي. په هر صورت، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. الله عز وجل دې رحیم ذات دي، دغه کافران، دغه د الله دشمنان چې کلونه کلونه یې د الله په پاکه بیعته کې 360 بوتان ایښي وه، د الله دشمني یې د الله په پاکه بیعته کې کول، بیا هم الله ساتل، احسان یې ورسره کوي، نفقه یې ورکول، دوی د الله د دین په مقابل کې وجنګېدل، د الله په حق بندګان یې شهیدان کړل، د الله مظلوم بندګان یې په سختو ګرمیو کې ووهل، وېټکول، وینې یې ورتوی کړلې، د کورونو څخه مسافر کړل، ډول ډول ظلمونه یې باندې وکړل. د دې سره سره بیا هم د الله عز وجل رحم ډېر دی، وایي دغه کافران که د دغه کارو څخه لاس واخلي، توبه وباسي، الله غفور رحیم دی. بیا هم د الله دربار، د الله دروازه د چا په وړاندې نه تړل کېږي، که هر څومره ظالم وي، هر څومره قاتل وي، هر څومره ناروا وي کړي، بیا هم الله ته رجوع وکړي، الله رحم ډېر دی، عفو ورته کوي. فإن انتهوا، پس کچیر منع سودی لشرک سخه کفر پریشوی، فإن الله، پس بشک الله جل جلاله چې غفور نجات بخشون کی دی، او رحیم نجات مهربان دی، او وقاتلوهم، تاسو وجنگیږ د دې سره، حتی تر هغه وخت پورې لا تكون چې نوی فتنه تن فتنه، او یکون کیج الدین دین لله، خاص الله جل جلاله لرکیش. تاسو تر هغه مهاله پورې جنگیږي، تر هغه مهاله پورې جهاد کوي کوي، تر څو خالص دین د الله ترسیش. هغه حدیث علیه السلام دی، مفهوم یې داسې دی چې نبی علیه السلام فرمایي، وایي تر هغه مهاله پورې به زه جهاد کوم، تر هغه مهاله به زه جنگیږم، تر څو په ټوله مځکه کې د لا اله الا الله محمد رسول الله ویونکي پیدا کیږي، او په ټوله مځکه کې د الله دین نافذیږي، او په ټوله مځکه کې د الله دشمني او د کفر دین له منځه ځي، تر هغه مهاله به زه جهاد کوم. نو الله عز وجل هم مسلمانانو ته امر کوي، وایي دا مځکه د الله ده، پر دې مځکه باندې الله باران اوروي، او د دغه مځکې څخه تاسو ته رزق در درکوي، تاسو ته د مځکه د ژوند کولو جوګه ګرځولی ده، تاسو الله پیدا کړي یاست، ژوند الله درکوي، مرګ الله در درکوي. نو الله عز وجل دا ګډ احسانات تاسو سره کړي دي، فقط یوه وظیفه یې تاسو ته درکړې ده، او د مرستې وعده یې هم درسره کړې ده، هغه وظیفه یې دا درکړې ده چې تاسو په دې مځکه کې د الله قانون نافذ کړي. کنه نو د هر نعمت د الله چې راواخیستل شي تر عقل وتلی دي، الله لمر راکېږي، څومره پیدې په دې لمر کې، الله معتدله هوا راوستلې ده، د ژمي موسم راولي، د دوبي موسم راولي، او په دا هر موسم کې سړی پر وږغېږي. ځینې ځایونه په بیانو کې مو ویلي دي په ترجمه کې، دا د یخو د ګرمۍ د موسم تغیر څومره فایدې و خلکو ته رسي، او څومره ضرورتونه دي، او همدا ډول دا د مځکې هغه ګټې او فایدې چې ستا په دې کې ده هر نعمت چې راواخلي هغه تر عقل وتلې خبره ده. الله عز وجل دغه بې شمېره کارونه ستاسو لپاره ترسره کړي دي او د ټولو انسانانو لپاره یې ترسره کړي دي. فقط الله دا ورته وایي وایي دا سب د نعمتونه الله درکوي. فقط تاسو د الله قانون په دې مځکه کې نافذ کړي. تاسو خپله د الله دین ومني چا که نه منئ د هغه په مقابل کې منئ جب وجنګېږي. خو بیا هم خلک داسې نه کوي، خپل هم نه عملي کوي، د الله د دین په مقابل کې جنګېږي هم نه. د داسې خلکو په وړاندې بیا د الله جل جلاله فیصله دا ده، وایي کوم کسان چې د الله دین نه عملي کوي، یا خو یې خپله عملي کوي او وایي په نورو زه کار نه لرم، د الله د دین لپاره جنګېدلو قرباني ورکولو په وسه نه دي پوره، الله وایي پر دې باندې به زه هغه سرسختې دښمن مسلطوم، دوی ته به سپکوونکي عذابونه وله ورکوم او داسې توهینوم، به یې داسې تکالیف به ورسوم چې دوی به د هغه خلاصون نه لري، د خلاصون لاره نه لري. او بیا به دعا وکړي، نارې به وایي، الله جل جلاله به یې دعا هم نه قبلوي. لکه په اوس زمانه کې بلکې سل کاله یې نیم سل کاله مخکې له مسلمانانو جهاد پرېښوی، نو الله جل جلاله داسې سرسختې دښمنان پر برابر کړل چې د مسلمانانو خوا به بجي راغسې تکلیف یې ور ورسوی، پر کورونه یې چاپې ور ووهللې، بمونه یې پر وغورځول، شهیدان یې کړل، علما یې چنبوتل، قرآن کریمونه یې ور بې عزته کړل. دا نه تنها د یوازې چې زما او ستا په ملک کې دي، د دنیا په ډېرو اسلامي مملکتو کې دغسې وسول. یو ډول نه یو ډول کافر الله پر مسلط کړی، ځکه دا خلکو د الله جل جلاله سره چې کومه وعده وه په هغې کې دروغجنان وختله، د الله هغه وعده د هغه الله حکم یې ونه مانی. الله عز وجل په ډېره اسانۍ سره کامیابه کول دوی نه ومانی، نو الله دا عذاب باندې راځي. الله عز وجل فرمایي وقاتلوا تاسو وجنګېږهم د دوی سره حتی تر هغه وخته پورې لا تکونه چې نه وي فتنه تم فتنه، یعنی شرک بتپرستي د الله د دین خلاف بل دین په مځکه کې نه وي تر هغه مهاله وجنګېږي. او ويكون سف الدين دين لله خاص الله لرس، فإن انتهوا اسكتشير دي منع اسفل دا كافران شرك فريشوي كفر افريشوي فلا عدوان فس زاتي نست تياري نست إلا خد أستا على الظالمين فرزالمان باني. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. فدا آیات کریمه کې صرف هغه یوه خبره شته چې مخکې ما یاده کړله چې مسلمانان کله د قضاء عمره د عمره قضا چې وه د دې دپاره مکې مکرمې ته راتلل، پر دغه کافرانو باندې بې باوره وه چې دا کافران به پر موږ باندې حمله وکړي، او حال دا چې دغه محرمه میاشت هم وه. نو الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې دې ته اجازه ورکړله چې تاسو که حرم ته ولاړاست د عمرې د ادا کولو لپاره مو احرامونه وتړل او دوی په محرمه میاشت کې پر تاسو باندې حمله کول او یا په حرم کې دننه حمله کول، تاسو هم پر دوی باندې حمله وکړئ، تاسو ته د الله د لورې څخه اجازه ده. او یادا چې په یو روایت کې راغلي دي چې کافران رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل او ورته ویې ویل چې دغه محرمې میاشت دي، په دې کې تاسو جنګ کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل زموږ په دین کې دا محرمې میاشت دي، دا محترمې دي، په دې کې جنگ منع دی، په دې میاشتو کې جنگ نه کوو. کافرانو چې دا خبره واورېدل ژر ولاړه په خپلو منځو کې فیصله سره وکړله چې مسلمانانو په دې میاشتو کې جنگ نه کوي، راسې نا ببر حمله باندې وکړو، دوی به ډېر شهیدان. او یا یې دا اسلام سره جوړ کړی و چې کله دوی حرم ته راسي په حرم کې خو دوی جنگ نه کوي، نا ببره به حمله باندې وکړو، ډېر به شهیدان. الله جل جلاله دا دواړې اجازې دوی ته وله ورکړلې. کچیر په محرمه میاشت کې دی پر تاسو باندې حمله وکړي، تاسو مور باندې حمله وکړي، او کچیر په حرم کې دی پر تاسو باندې حمله وکړي، تاسو مور باندې حمله وکړي. مزک الله جل جلاله فرمایي وای الشهر الحرام محرمه میاشت ده، بشهر الحرام په بدل کې د محرم میاشت ده، والحرمات او هغه د عظمت او د درنښت شیان چې د قصاص په برابرۍ سره څنګه کدی و حرم ته ته مدر رو دی پر تاسو عمله نه وکړ، تاسو هم باندې کوي، او که احترام نه ورته ودر رو دی پر تاسو عمله وکړ، تاسو هم باندې وکړي، او که چیرې دی په محرمه میاشت کې د محرم میاشت احترام وساتي پر تاسو عمله نه وکړ، تاسو هم باندې کوي، قصاص په برابرۍ سره دی. فمن پس هغه سړی یا تدا فزاتی و چې علیکم پر تاسو باندې فاعتدوا فاستاسوا جاتي وفي عليه فرتاغ من باندي بمثل ما فمثال فرتاغ زياتي اعتداد چې د زیاتی کړی دی علیکم پر تاسو باندې، څه ډول زیاتی چې پر تاسو باندې وکړي تاسو هم په هغه پیمانه باندې زیاتی ورباندې وکړي، که په حرم شریف کې وو که په محرمه میاشت کې وو. واتقوا الله، او وویرېږئ د الله عز وجل څخه. د الله عز وجل ویره که تاسو په خپلو زړونو کې ځای کړل، نو د الله جل جلاله ویره بیا ستاسو د کامیابۍ باعث ده. او اعلموا، تاسو پوه سئ په دې خبره باندې، ښه خبردار اوسئ، ان الله بېشکه الله جل جلاله چې دی مع المتقین، سره د پرهیزګارانو دی، یعنی د پرهیزګارانو ملګری دی. داسې نه ده چې تاسو د الله جل جلاله د دین لپاره قربانۍ ولا ورکوئ او د الله جل جلاله د لوري د ستاسو سره مرسته او ملاتړ نه وي، بلکې په ښکاره الله جل جلاله و ټولو مسلمانانو ته، ټولو انسانانو ته دا وعده ولا ورکړې ده چې تاسو د الله جل جلاله دین ومنئ، د الله جل جلاله د دین په رڼا کې تاسو د الله د دین لپاره قرباني ولا ورکړي، الله جل جلاله ستاسو مرسته کوي. لکه د مسلمانانو مرسته چې وکړل، څو محدود مسلمانان و د علیه السلام په زمانه کې الله عز وجل داسې کامیاب کړل چې غټ غټ مملکتونه د کافرانو د دوی په دغه کمزورو لاسو ونړېدل. الله عز وجل چې د مرستې وعده ورسره کړې وه، عملا یې مرسته ورسره وکړل. او تر ټولو لومړی د بدر په غزا کې څومره لږ صحابه وه، د کافرانو څومره لوی پوځ یې مات کړ، څومره د غنیمتونو مال دا مسلمانانو ته الله جل جلاله په لاس ولا ورکړل. دا یوه خبره. او بله خبره دا ده چې صرف یوه خبره شته، هغه دا چې کله یو څوک دعوه د الله د دین وکړي، الله جل جلاله ازمایښت ورباندې کوي، امتحان ورباندې کوي. لکه په مسلمانانو چې امتحانونه وکړل، تکلیفونه باندې راغله، سختي باندې راغلې، اما لیکن کله چې دوی په امتحانو کې کامیاب شول، د الله جل جلاله نصرتونه ورته رامخ شول. هر زمانه کې که چیرې انسانان د الله د دین د خپرولو لپاره جدوجهد شروع کړي، حتما به ازمایښتونه باندې وي. که په ازمایښتو کې کامیاب شول، بیا به د الله داسې نصرتونه ورته را روان وي چې دی به خپله ورته حیران، دنیا به ورته حیرانه وي. صدق الله العلی العظیم.